السلام علیکم د آزادې رادیو د خبری ساعت نننې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د غزنی له زندانه لسګونه بندیان تښتیدلی دي، په دې اړه راپور لرو او بیا به د پولیسو له یوه مجرب روزونکي استاد سره د زندانونو د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړو. ولسی جرګه په هیواد کې د روانو ستونزو د حل لپاره د ملي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم پروانه خبرونه کې خبرو چې د افغان بیسیم په 1918 شمیره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس څخه پوښتم چې په سټوډیو کې راسره دی. انس، کوم خبرونه مهم دي؟
تکل صاحب، نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې غونډه کوي. دوی په هغه مسلو غږیږي چې له کډوالو سره تړلی دي. غالبا دوی به په خپلو کې هغه اختلافات راکم کړي چې د کډوالو پر موضوع لري، او په روسیه کې پراخ تمرینات پیلېږي.
ډیره مننه کوم انس. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي ډېر ژر باید د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژندل شي، او د غزنی پر مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي اسمبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد نیکولاس حزم سره د لیدنې په حال کې کړي. ښاغلی اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویوم عمومي غونډه کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استاد سره په کاري لسر وړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دفاع کاندید وزیر د اعتماد رای د اخیستلو په هدف جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړیو، د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار کمیسون غړیو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی سارنوال د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی پر مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رادیو ته وویل دا کسان د کورنی امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو لپاره د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندان دریسو 55 زندانیان تښتیدلې دي. او د افغانستان د امیر وختیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق وایي هڅه کوي چې د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنکړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د تیر کال په پرتله د پیشي ډیره سوي دي،
افزایش یافته.
د روغتیا وزارت چارواکو ویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیل عواملو له امله ځان وژنه کړې. دا وو د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
آزادي
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی به هڅه وکړي چې د زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هره ورځ اروپایي ټولنې ته رسیږي. همدارنګه به پر داسې لارو چارو غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګري او ایټالیا په شان پر هغه هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې په لومړۍ کرخه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې متمرکز وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 1,60,000 کډوال وویشي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,800 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سر له سبا ورځې یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې هغه څوک چې د اروپایي ټولنې د غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زنداني کیدلی شي. روسیا کې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل شوي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 95,000 پوځي سرتیری برخه لري. له دوی سره په لسګونو پوځي جټل وتکې او سمندري بیړۍ ملګري دي. دا پوځي تمرینونه به ورځې دوام کوي. د روسیې په مرکزي پوځي ساحه کې چې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړي هیواد په توګه قزاقیز وکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو شخړو سره د چلن او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چمتووالی دی. دا پوځي تمرینات په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران سبا ته په دوشنبه چې د تاجکستان پلازمینه ده غونډه وکړي. د سوریې فعالان وایي روسیا د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیکې په جوړولو بوخت دی چې د لویې الوتکې یې کارولی شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا ادا په داسې وخت کې کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم ضد نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو به د سوریې لپاره پوځي اکمالاتو استولو ته دوام ورکړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغوی ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ کې خپور شوی. نوموړي په 2013 کال کې چې تازه وخت رسېدلی او هم په ورته توګه یهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلې وه. په ایران کې د یهودو استوګنه تر 3,000 کلونو پورې رسیږي. په دې هیواد کې اوس هم زرګونه یهودو اوسي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیل ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا خبرونه
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه یې 10.45. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 16.48. په هرات کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.19. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.44. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10.8. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 9.8. اسمان یې شین اټکل شوی دی.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې د غزنی پر زندان د وسلوالو د حمله او د بندیانو د تېختې په اړه د څېړنې لپاره د ولایت د کورنیو چارو وزارت پلاوی رسیدلی. د افغانستان د زندانونو امنیتي کمزوري په څه کې ده چې په تیرو 4 کلونو کې سلګونه بندیان ترې تښتېدلي؟ آیا ستونزه په ودانیو کې ده که په امنیتي تدابیرو کې؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. اجرایه رئیس وایي روانو نامنیو خلک پر حکومت بې باوره کړي. او ولسی جرګه وایي د روان بحران د هواري لپاره دې یوه لویه ملي غونډه جوړه شي. یو شمیر کارپوهان دا طرحه په زړه پورې بولي.
زما له نظره هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نه شي.
خو ځینو نور بیا د ملي لویې غونډې د هدفونو په اړه شک څرګند کړی. په نورو مسایلو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوي او د هلمند والی وایي د ځمکو د غصب له شکایتونو خپلو کارونو ته نوزګاریږي.
یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده، پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده.
نور موضوعات او په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. د ازادۍ رادیو ځانګړی خبری ساعت اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنې پیل کړي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو د ریاست امنیتي مرستیال نن ازادۍ رادیو ته وکړې. تیره نیمه شپه یوې وسلوالې ډلې د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لاره پرانیسته. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسیدلی او خپلې پلټنې پیل کړي دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس ووژل سول او نور ټپیان سول. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمیر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمیر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنۍ چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنۍ چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمیر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنۍ چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی له زندانه د زندانیانو د تیښتې په اړه د څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت پلاوی غزنی ته رسیدلی. د غزنی پر زندان نن نیمه شپه وسلوالو طالبانو حمله وکړه او څه باندې د نیم سوه زندانیانو ته یې د تیښتې امکان برابر کړ. له دې مخکې هم د افغانستان له څو زندانونو څخه زندانیان تښتېدلي چې په یوه مورد کې سلګونه بندیان د کندهار له زندانه وتښتېدل. د کندهار له زندانه د تیښتې پر مهال بندیانو زندان ته صفونه وهلي وو. د کندهار پر زندان یو بل ځل هم وسلواله حمله شوې وه. د بغلان او د ځینو نورو ولایتونو پر زندانونو هم څو ځلې حملې شوې چې هر ځل د ګڼ شمېر وسلوالو د تیښتې باعث شوې دي. آیا د افغانستان زندانونه د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی او که په زندانونو کې کومه لویه امنیتي نیمګړتیا شته چې طالبان کولی شي هر ځل خپل هدف ته ورسیږي؟ په دې اړه د بحث لپاره د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نورالله ځل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. ځل صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د 355 زندانیانو تیښته پخله یادیږي، ستاسو په نظر نیمګړتیا په څه کې ده؟ په زندانونو کې او که په امنیتي تدابیرو کې؟
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. پام سره سره زمونږ په هیواد کې د زیربناو، بودیجې، بشري منابعو د کموالي او د پراخ فساد له کبله عملاً په زندانونو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. یوه او یادونې دي، له بده مرغه په 1300 تیرو کلونو کې زندانونه له دې خاطره هم هغه څنګه چې لاسي مو پاملرنه ورته ونه شوه چې زندانونه یو وارې د وزارت داخلي مربوط وو، بیا له هغه نه وروسته د عدلي وزارت پورې مربوط شو، څو کاله د هغوی سره او بیا بیرته د وزارت داخلي ته د دوی دغه ارتباط منتقل شو. د قانون د اداري مابس د قانون له مخې هغه څه چې په قانون کې ورته وړاندې شوی دی یا پیشنهاد شوی دی یا پیشبیني شوی ده چې زندانونه د هغه د خصلت او خصوصیت او رژیم له مخې تفکیک شي، طبقه بندي شي او د هغه نظمند او ضرورتونو لخوا نه له مخې چې د زندانیانو د روغتیا، ښوونې او روزنې، صحي وضع، امنیت د ساتنې دپاره مناسب دي، موږ په هغه شرایطو ور زندانونه تر اوسه هم لا نه لرو. تر کومه اندازه چې ما اورېدلی دي دغه د غزني زندان هم وي په یوه خټینه کلا کې تر اوسه پورې موقعیت لرو. د چې ستاسې د نشر شوي راپور له مخې د 148 تنو په شاوخوا کې په هغه کې تنها د کورني او بهرني امنیت، یعنې د هېواد د کورني او بهرني امنیت په ضد تورن کسان هغلته ژوند کوو چې په خټینه کلا کې په اوسنیو شرایطو کې مخصوصا دغه انتحاري او انفجاري حملې چې د څو کلو راپدې خوا په دې لنډه موده کې راپیدا شوې پخوا یې سابقه نه درلوده او دغه تکتیک بیخي نوی تکتیک دی. نو سړی که دې ته هم تجدید شي په خټینو کلاګانو کې د دغسې خلکو ساتل فکر کومه کې د ډاډ وړ نه دي.
بله، نو ځل صاحب ډېره بښنه غواړم، په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خو یو شمېر زندانونه هم جوړ شول. فکر کوئ چې د غزنی ولایت زندان مهم نه و چې د دې لپاره نوې ودانۍ نه ده جوړه شوې او که بې غوري شوې ده؟ غواړم په دغه علت باندې پوښتنه غوږ دی، نیمګړتیا اصلي ځای په څه کې دی؟
زیات دغه مشکل لري استون د پدې ځای کې چې د ډېرو ولایتو غزنی او مهم ولایت او تاریخي ولایت او هغه ته د موقعیت او د امنیت مسایل چې مطرح دي هغه هم سړی دې ته اړباسي چې باید د زندانیانو حالت ته ډېره پاملرنه او توجه وشي. خو عرض مې وکړه چې لکه چې اوس هم هغه عنعنوي کلاګانو چې بندیان ساتل کېږي چې د اوسنیو امنیتي تهدیدونو ځوابګوی نه دي، دې ته توجه پکار ده. خو عرض مې وکړه چې په دې 1400 کلو کې لکه څنګه چې مناسب وه هغسې کار د زندانونو په مورد کې نه دی شوی. علت همدا و چې دا زندانونه دوه درې وزارتخانو په منځ کې لاس په لاس شو.
مقصد ستاسو داسې دی چې ودانیو د جوړولو په برخه کې کار ونه شو؟
د ودانیو په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او د زندان د موظفینو په باره کې هم که زه په دې باندې یقین لرم تر څو یو تعداد زندان دی زه تللی یم هلته ډېر وطن پرسته سیمنصبان او ساتنمنان کار کوي. خو لبد امر غباج وخت دا سوي چې سړی ته د مسلکی پوهه ستونزې موجوده وي چې دا هم یو نیمګړتیا ده. تر اوسه پورې موږ ټول هغه امکانات د زندانیانو د زندان د ساتونکو یا د زندان د موظفینو په لاس کې نه دي ورکړي. هغه لازمه تعلیم و تربیه و خون او روزنه چې دوی ته په کار ده هغه نه ده په برخه شوي. د همدغې ضرورت په بنا د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اکاډمۍ کې سږ کال یې د محابسو د ادارې پوهنځی جوړ کړ. نو مسلکی نیمګړتیاوې به هم وي او په خوا کې د مناسبو ځایونو یا د زندانونو د قلاګانو د خټینوالي خاموالي او نامناسب موقعیت له مخې هم دغسې تهدیدونو سره زندانونه همدا اوس هم موجود دغه مواجه دي.
بله زال صاحب، د اوس لپاره د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې او همداراز په لویه کچه او په ټیټو کچو کې د زندانونو د بیا رغونې لپاره یا د وړ ودانیو د جوړولو په برخه کې د وړ امنیتي کسانو او د متحدو کسانو د ګمارلو په برخه کې کار شته، کار روان دی، د مسلې ته جدي کتل کیږي او که یو مسله پس د یو زندان له پیښې نه دا مسله راپورته شي او بیا غلي شي؟
زه خو داسې معلومات لرم یا په دې باندې باور لرم چې د کورنیو چارو وزارت او په خپله د محبسونو زندانونو د ساتنو او مراقبت لوی قومانداني یا لوی ریاست د دې کار لپاره ډېرې هلې ځلې روانې کړي او ډېر کار شوی هم دی. موږ زه له نیکه مرغه د تېر کال په اوږدو کې د داسې کمیسیون غړیتوب مې لرلو چې تقریبا څه ناڅه د هېواد د دېرش محبسونو نه کتنه وکړه او هغه ستونزې چې وي د محبسونو د لوی ریاست یو باصلاحیته غړی هم زموږ سره د فاتحي صاحب په نامه په دې کمیسیون کې دا ستونزې هغه په عمل لاندې دي او دغه یاداشتونه ټول یو ځای شو او تېر کال د قوس په میاشت کې یعنی د درې نوي کال د قوس په میاشت کې دغه ګزارش د وزیرانو شورا ته هم وړاندې شو چې زه خپل هغه په هغه ډله کې شامل وم او هغوی په همدې اساس لازمې هلې ځلې کړي دي او کیه خو څه د امکاناتو محدودیت دی او څه هم د هغې خوانه امنیتي تهدیدونو زیاتوالی دی. او یو خبره چې ما هم دانن د تلویزیونونه واورېده هغه دا وه چې د غزني د ولایت یو څو کسه محترمو وکیلانو د دین هم شکایت درلود چې په هغه ولایت کې لازمه توجه او هماهنګي د هغه ادارې په منځ کې نه وه. یعنې د غزني په ولایت کې دوی د محلي ادارې نه چې د هغوی په منځ کې کومې ستونزې د هغې نه سر ټکاوه. نو دغه ټول د دې باعث شو چې کله کله داسې متاسفانه له بده مرغه داسې پیښې وشي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د پولیسو د اکاډمۍ رئیس او استاد پوهان پاسوال سید نور الله ځلو چې د زندانونو د مسؤلیت د ودانیو د مسؤلیت او همدارس د امنیتی تدابیرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
زمونږ غاګل ازادي رادیو او ریقدر منو اوریدونکو او اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیل ستونزو د اواري لپاره باید یو لوی ملي غونډه جوړ شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیل اقتصادي، سیاسي او امنیتی ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی نو باید ټول په ګډه د دې ستونزو د اواري لپاره لاس په کار شي. صفی الله سنگزي د ولسی جرګې د غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغه ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یو لوی غونډه جوړ کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان او ظرفیت در وجود خود نه میبینیم.
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولای شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د قواو د استازیو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهمه غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې ترمنځ شوې ستونزو په خاطر د خپل خلکو لاسنیوي وکړو.
داسکر مردوم خود باشي.
خغلی ابراهیمی ویل چې ورستر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، اقتصادي حالت له ماته سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هیواده وځي چې دا ټول روان حالت د ناخوښۍ بیلګې دي. لدی مخکې هم یو شمیر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لوی غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي. دي خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. اخو افغان حکومت هم تایید کړی چې امنیتي ستونزو سکال ډېرې برخې تر خپل اغېز لاندې راوستې دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چېرته د لویو غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې رانه شي د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بېلابېلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که یادې غونډې ستونزې هوارولی شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنې ملي شورا یې هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک را وغواړي یا څوک، یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نه شي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو څېړونکو وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له امله یې بېلابېل ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګه د روانو ستونزو د حل لپاره د یوې لویې ملي جرګې غوښتنه کوي. له ملي جرګې څخه دقیقا هدف څه دی؟ دا پوښتنه د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزی سره چې همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له کابل را سره د مطرح کوو. میرمن بارکزی، خبرونه ته ښه راغلاست. ملی لویا غونډه دقیقا څه معنا ده؟ هماغه غونډه ده چې څه وخت مخکې یو شمیر جهادي مشرانو د لویې جرګې په نامه د هغه د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
مننه د سلام په وړاندې کولو سره. فکر کوم چې طبیعي خبره ده په ولسی جرګه کې هر یو ځان ته خپل ځانګړی فکر او هدف لري. خو دا قانون پر بنسټ باندې منګه کوم شای د ملي جرګې په نام باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي د قدرت او د تصمیم ګیرۍ مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. که چېرته مونږ راځو یو بله جرګه جوړوو، حالانکه چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره وي چې یعنی هغو نه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته مونږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو او د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي. د قدرت خلا لپاره موږ یا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره موږ د اساسي قانون لویه جرګې ته ضرورت.
بله میرمن بارکزی، بخښنه غواړم، د دوی هدف د طرح چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړې په توګه ستاسو همکاران دي، دوی د هغه لوی جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوی نه ده په قوانینو کې؟
موږ د دې شاهدو چې په تیر د کارنسی په حکومت کې تعریف نشوي جرګې دایر شول، یعنی افغانان راشي کینی خبرې اترې وکړي، خو هدف دوی همیشه روښانه او معلوم داره و. کما جرګه چې دوی غوښتنه وکړله د فکر کې چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی، چې دا زه په کلکه ردومه چې د افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده، د خراب اقتصاد موضوع ده، د بیکارۍ موضوع ده، چې دا هغه انکارنات یعنی څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي، مګر دې لپاره هره جرګه د حل لاره پیدا کوای شي. طبیعي ده چې نه، او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او داسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بېرته دولت دې ته مکلف او معذف شي چې په هغې باندې عمل وکړي. خو خیر، تر کومه چې ماته معلومه ده متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې د همدغه سو دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره، د نظام سره مرسته وکړي، د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي، متاسفانه شخصی تعلقات او شخصی غوښتنه همیشه مختوي. نو زه په دې فکر کې کچیرته د دې خلک په نظام کې لګي نو دا نظام باید ړنګ شي. حالانکه چې دا منطقي خبره نه ده او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو او
مېرمن بارکزی وبخی یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي.
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای ځکه چې اوسنی حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې. حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي بغیر له دې چې خلک ورسره همکاري ونکړي. او متاسفانه نن هغه خلک چې یا دننه په حکومت کې دي یا تېر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی. قدر من اوریدونکو د ولسی جرګې د دغړې نظر مو اوریده چې د ولسی جرګې د مشر د نننې او څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد روانو ستونزو د حل لپاره د یو لوی ملي غونډه جوړه شي. د وخت د مازدیګر 4 بجې او 1 دقیقې د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی د افغانستان بد ملګرو ملتونو په ویم عمومي اسمبلی کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې زر تر زره دي د دفاع وزارت لپاره کاندید د اعتماد د رایې د اخیستو په هدف د جرګې ته ورماري فکري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو جګ پوړی قومندان وژل شوی. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی پر مرکزی زندان له حمله مخکې نشدې شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره خونډه کوي. په روسیه کې نن پراخ پوځي تمرینات پیل شوي او د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په علاقه کې اساحیلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي.
د ازادي رادیو خبری ساعت ځنګړې خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه اوري.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې په دوستانه غوره لیگ سیالیو کې د ګډون په هدف نن دغه هیواد ولاړ. د افغانستان د فوټبال د رسنیو برخي مسول سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به افغان ټیم د جاپان د ټیم سره څلور لوبي وکړي. د شتغ علي کاظمی په خبره جاپان د افغانستان د انجن د فوټبال ټیم د ملاتړ په هدف دغه سیالي جوړ کړی دی. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د شپږ کلنو د فوټبال ټیم د اسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته تللې دي. په دغه سیالیو کې به د افغانستان ټیم د کویت، سریلانکا او سوریې له ټیمونو سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په اسیاي لوبه کې خپل تمرینات د اکشن بیفورز په تاجکستان کې پیل کړل. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي رادیو ته ویل چې د اسیا مقدماتي سیالي د نومبر پر 14 په تاجکستان کې ترسره کیږي. شغلي رستګر زیاته کړه چې افغان ټیم په لومړی ګروپ کې د تاجکستان، قرغستان او د ترکمنستان له ټیم سره مخ کیږي. د شغلي رستګر په وینا دغه سیالي د نومبر په 14 پای ته رسیږي او ګټونکو ټیم به بلې مرحله ته لار پیدا کړي. د افغانستان د شهاره کراټی ملي ټیم لوبغاړي د کرنټین تمرینات سیالوي کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. د سیالي سپتمبر میاشتې په 15 پیلېږي. د افغانستان د شهاره کراټی مرستیال وحید الله احمد جویا ازادي رادیو ته وویل چې د سیالي چې یو نیمه میاشت وخت به ونیسي هدف یې شهاره کراټی سیالوي ته چمتووالی نیول دي. شغلي جویا زیاته کړه چې افغان لوبغاړي به د اکتوبر د 23 نیټې څخه تر 24 نیټې پورې په قزاقستان کې، اروپا او آسیا د تربلي په مسابقو کې چې 15 هیوادونه ګډون کوي برخه واخلي.
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو او اوس هم د راپورونو د لړۍ دوام ته پام وکړئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس وای روانو نامنیو افغانان پر خپل راتلون کې او پر حکومت بے باور کړی دي. لدې مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم ویلي وو چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ راز ځواب نه دی ویلی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت د حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نه شي کېدی. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ د کمې ورځې پاتې دي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو وغوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتي هم کې تحمیل شوه.
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمل شوی دي، د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازم وه له خلکو کو سره ندی شریک شوی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1949 مریز کال د میزان د میاشتې په منیټه په رسمي ډول د پخوانی حکومت څخه د واک د لیک چاري تر سره کړي. د لوړی د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمیر ژمنې وکړي چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران په کې تر ډیره پاتې راغلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب میکنم به نمائندګۍ از ولسی جرګې شورای
دولس جرګې پاسته زولای ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمیر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردیشول او د مخالفینو لیکو سره یو ځای شول چې د نامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپو کبیر رنجبر
اصلا په دې متفقین چې نامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپل بیکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتداري کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او لږ پخوانی حالت دی وکاږم. نو موږ ونه توانېدلو چې قانون حاکم کړو. موږ خلک ولس نور هم وزورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځنډ، د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلې د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سنبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشټون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څه چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړي دي. یادستوند ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لګواغ سره هم مخ و چې اجرایي رئیس دا اوازې بابي زګني او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ ځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس وایي روانو نامنیو افغانان پر خپل راتلونکي او پر حکومت بې باور کړی دي. لدې مخکې مو همداراز د ولسی جرګې د رئیس خبرې واورېدې چې وایي د روان بحران د اواري لپاره د یو لوی ملي غونډه جوړه شي. همداراز په یو بل راپور کې مو واورېدل چې د غزنی پر زندان د وسلوالو له حمله وروسته حکومت د بندیانو د تیښتې د څېړنې لپاره د ولایت یو پلاوی استولای دی. کله د ځانګړو موضوعاتو په اړه تاسو کوم نظر تبصره یا کوم تبصره لرئ، نو د اس ام اس د افغان بي سیم د اس ام اس په 1313 شمیره د ازادي راډیو لارې له نورو سره اوریدونکو سره شریکولای شئ. وړاندې په همدې خبرونه کې به په یو راپور کې په یو مرکه کې واورئ چې یو افغان چې په یونان کې دی وایي افغانانو سره د نورو کډوالو په پرتله د مور مایرې سلوک کیږي، او همداراز په یو بل مرکه کې به واوري چې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د خپلې شاعرۍ د پړاوونو په اړه خبرې کوي.
افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنگونو خبره راغله، خو دا اوس دغسې حالاتو سره موږ مخ یو چې په خوب خیال کې موږ نه ولیدلې.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډیرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې څو له بېلابېلو لارو دا شمېره راکمه کړي. د ښځو د چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډیره ځان وژنو ته مخه کوي، او ځکه د ځان وژونکو په سلو کې پنځه نوي مېرمنې دي. یوسف خان زدران له کبله په دې اړه راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېره او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت دغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردي پیښې ډېرې شوې دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه نه دی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځان وژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کیږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیښې ډیرې سوې دي،
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځان وژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړونده نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځان وژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبې په ورځ د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کیږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځان وژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځان وژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي، او په دغه هیواد کې د ځان وژنو 95% دوی جوړوي. د ځان وژنې د ناکامه پیښې یوه قرباني چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی.
بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، به خاطر که یک زن بودم صدای خود کشیده نمیدونستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
هغه چې لای هم په بدن دو اور داغونه دی وایي چې اوس پوشوي چې ځان وژنه د حل لار نه ده. له دې سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي هغه کسان چې ځان وژنه کوي ډېرې د 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمر نه لري. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژي د عملي کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوي کچې لوړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولی شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې ځان وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه تنه کو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یو طریقه یوازې ځان وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې کې دي چې هغې کې کامیابیدای شي، هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغې ته باید توجه وشي.
په داسې حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تیرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیونه.
یونان ته رسیدلی افغان پناه غوښتونکي شکایت لري چې یونانی چارواکي د دوی پرتله سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي چې د نوم ثبتولو یا رجستر کېدو پر مهال سره له دې چې افغانان مخکې راغلي وي، لومړی نوبت سوری او عراقی پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. اسمت ساروان په یونان کې له یو میشت افغان پناه غوښتونکي اسرار احمد سره مرکه کړي. اسرار احمد د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کله چې اول کوستا نوی کډوال راځي نو ډېر سخت دغه وضعیت کې چې هغه په لاندې کمی کشته وینه چې دغه شوي هغه کشته ټوپي کشته جامې ورشه د کاره وتلي دوی دي بیا په ورځو لس ورځو پنځه ورځې د راجستر دپاره انتظار کوي. هغه راجستر کیم بیا که د دوی د نوبت شي حق نه ورکول کېږي. هغه اولیت چې ورکول کېږي سوریایانو ته ورکول کېږي، عراقیانو ته ورکول کېږي. دوی دي ښه نوبت د دوی دي مخکې دوی دي اولیت هغوی ته ورکول کېږي. دوی دي انتظار لس ورځې پنځلس ورځې حتی شل ورځې داسې کسان دي د اوسېدلو ځای نه لري، د بهر په غاړو باندې څمنې بهر په غاړو سره ژوند کوي.
تاسو ویل چې افغانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، اول وار سوریاوالو او عراقیانو ته ورکوي، دا کار څوک کوي؟
چارواکي کوي، د یونان پولیس کوي، د یونان چارواکي کوي. هغه اولیت هغو دي ته ورکوي. دوی سره داسې رویه نه کوي لکه د کډوالو سره چې په کار ده، رویه ورسره نه کوي، ډېر په زشت معنی ورسره وي.
کله چې افغانان یا نور کډوال د یونان خاورې ته یا کوم ټاپو ته داخل شي، بیا عمل ته پاتې کیږي، هلته کمپ لري او کنه بل منطقې ته انتقالی شي؟
د کم خود سي دغه کمپونه نشته. دوی دی اول چې داخل شي رجستر کیږي، به رجستر خرتي چې ورکی دغه خرتي نه وروسته بیا دوی دی ایزي اتن ته دغه نه بیا کومل ته خوښ کوي که مخکې ځي او که دلته پاتې کیږي. هغه بیا وروستۍ خبره ده، خو اوله چې راځي اغه د رجستر ته انتظار دی. رجستر مشکل په رجستر کې دی چې رجستر خرتي ورنه کې دوی دی د اغه ځین اغه ټاپونه وتلې نشي، بل خواتلې نشي.
به چې کله اتن ته ورسیږي اکثره افغانان څه کوي؟ غواړي الته پاتې شي او ک نور اروپאי هوادونو ته ځي، او ک نور اروپאי هوادونو ته ځي څنګه په اسانه تلی شي؟
نور اروپאי وادونو ته چې زم مشکلات سره مخ دي، اغه چې مخ کې زی دی همدل تل کچن چې دلته کوم وضعیت ده مخکې مندا وضعیت ده دا ورېدلو نه چې ما چا ورېدلې دي مخکې مندا خلکو یې چې افغانانو ته اولیت نه ورکول کېږي، هغه اولیت سوریا او عراقیانو ته ورکول کېږي. او مشکلات ډېر زیات دي، د مخکې د تګ نه چې مخکې زم ډېر په مشکلات باندې ده، داسې دغه ډېر مشکلات سره مخکې لارم
بله. ډېر شمېر افغانان له کورنیو سره هم ماشومانو سره هم یونان ته تللي دي، هغوی سره بیا حکومت څه مرسته کوي؟ حداقل سرپناه په برخه کې، د خوراک په برخه کې، ځکه چې هلته خو فوراً کار هم نشي کولی.
نه، د حکومت دغه ورسره نه کوي، نه د سرپناه دغه ورته دوی دغه نه لري، داسې کیم نه لري چې هغه کې واوسېږي، او که کوم کیم کې واوسېږي هغه یې د ښوونځي نه او یا د بل دغه جوړ کړی او مغل ته موقت واوسېږي، چې هغه کې په زرګونو کسان یې د څملاسو مشکلې، د تشنابونو مشکلې، ساراګشت مشکلې، د لمباز دغه ورته نه وي، د خوراک خو ورکوي یو وخت یو څه شی ورکوي، د ورځې کې یو وخت ورته څه ورکوي ورکوي کنه هغه ماغه چې خس پینسترګې او بیروبار او دغه کار دغه کې یو خپل شی واخلي واخلي کنه هغه څوک چې شرمیږي او لګدا کیږي هغه تاغه نه ورسیږي، هغه بیا خپل خپل دغه کوي.
په یونان کې پناه غوښتونکي افغان اسرار احمد و چې له اسمت څاروان سره یې مرکه کوله، او په دې مرکه کې شکایت کوي چې یوناني چارواکي د دوی په پرتله سوری او عراقي پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. په اوس هم یو بل موضوع، د هلمند والی مرزا خان رحیمی وایي د اداري فساد او بې عدالتیو څخه د شکایتونو له کبله نورو کارونو ته نه وزګاریږي. ښاغلی رحیمی وایي د ښار والۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه نیولې ده. والی وایي که غواړي چې امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له کبله د خلکو له شکایتونو څخه ځان نشي وزګارولی. په دې اړه الیاس دایی دا راپور برابر کړی.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی ومنل چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نور خلکو ته تعویزون ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډب کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډېری مامورین دغه مسلو څخه د راپورت سو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمی وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورت سو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والی چې د امنیت په اړه په یو جوړ شوی غونډه کې خبرې کولې، د څارنوالانو سره خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې څلور میاشتو کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عرضو نه خلاصمه. یوه ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر په اصطلاح عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډۍ چې داسې درته وایم په دو برخه کې شوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما څارنوال صاحبانو نه خواهش کړی ده له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیو رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه ښاروالي په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه نورو ته ورکول شوي دي. له دې جملې یو عبدالباقي دی، دی وایي د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د ښاروالي نقشه راغله او د لشکرګاه د ښاروالي لخوا د ده د کور په مقابل کې مځکه بل چاته ورکول شوې ده. عبدالباقي ازادي راډیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي، ورځې خو څوک نشته چې د مشکل ور حل کړي.
زما په بیا غیاب باندې هغه سړي تعویز ورکوه سوی دي، هغه سړي د زما پر اسناد باندې بل اسناد جوړ کړ دي، زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه سوی دي، د شپې نړېدلې زما ټوله سامان د خاورو لاندې سوی دي. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم، د کیرې په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمې ښاروال نه راوړي، نیمې ولایتي شورا نه راوړي، په لاس د خدای زه وکم څه چې په کومې خواته ولاړ شم.
ویل کېږي د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډېرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړپوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول شوي دي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ویل د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړي دي. هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورونه رات کړه.
دا ټول هغه موارد چې د مربوطه اداراتو موافقه په کښې موجود دي، د وخت مقاماتو تاییدي لري او د ښاري پراختیا د محترم وزارت منظوري لري. د یو سیمې د تعدیل لپاره همدومره پروسیجر کفایت کوي. ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې د یوې حالت څخه بل حالت ته اړول شوي دي، په هغه وخت کې د وخت مقاماتو منظوري او د ښاري پراختیا وزارت منظور شوي نقشې لري. کوم خاص ستونزه نه ده په دې برخه کې واقع شوې.
د هلمند ولي وایي څارنوالانو ته سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د لشکرګاه په ښاروالۍ کې د موجوده فساد څېړنه وکړي او په اړه یې قانوني اجراءات وکړي. کتونکي وایي د ښاروالۍ تر څنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څېړنه باید د مرکزي حکومت مستقیم هدایت وشي. دوی وایي په ولایتي سطحه د دې ډول کسانو عدلي تعقیب او د عدالت مسره کشول اسانه خبره نه ده. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. صابر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د هر زندان زندانیان د همدومره ځواکونو د سر په بیان نیول شوی دي، نو د زندانیانو په ساتلو کې غفلت د جګړې د ډګر خواته بې احترامي ده، د جګړې د ډګر د ځواکونو ته بې احترامي ده. یو بل اوریدونکي چې ځای او نوم یې نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي چې یو جګپوړی چارواکی په داسې قضیو کې لاس ونه لري، نو دښمن په داسې اسانۍ سره نشي کولی چې زندان ته ننوځي. سعد محمد له قندهار لیکي ستونزه ټوله په اوسني نظام کې ده، ځکه چې اکثر ساتونکي په نشئی موادو روغ دي او دوی د دې وړتیا نه لري چې د یو ځای امنیت ونیسي. او عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د غزنی امنیتي چارواکي له دندې ګوښه کړي، ځکه چې طالبانو ته زندان ته د نفوذ امکان برابر کړ. د ازادۍ راډیو ځانګړې یو ساعته خبرونه، یعنی خبری ساعت اوري چې دا د پورستیو څو دقیقو کې یو. پیر محمد کاروان الحق چې د پښتو شاعرۍ له سرلارو څخه دی، د کاروان غزلونه ډیر نامتو دي، خدای اوچت نظمونه هم لیکي او آزاده شاعري هم کوي. د کاروان د نویو شعرونو ټولګه اوس له چا پراوتلې او په دې پلمه ومان نیازي په آزادۍ راډیوي مجله کې له ده سره یوه مرکه کړې. په نننۍ خبري ساعت کې مې د دې مرکې یوه برخه تاسو ته غوره کړې ده. لومړی د زرزري وزیر شعري ټولګې د محتویاتو په اړه د کاروان خبرې واورئ او ورپسې نوري پښتنې او بیا یو آزاد شعر.
دا سم نه دی ولا سره شمال دی خو نظمونه په کې ډیر دی غزل هم په کې ډیر دی دا سره نګ دی به وي څه نظمونه مثلا نظر شیرونم دی مقافه شیر نظمونم دی غزل هم دی بس نو 425 صفحه کتاب دی تقریبا ډوړه سره په کې راغلی دی دا سره نیمه نظمونه او نیمه غزل فکر کوم دا سم وي
تاسو خپل د خپل مخکینه شاعری او سنه شاعری په اسه کې څه نظر لري څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پښتنه ده زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیو منځ دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیو منځ دی سړي ته نه ښکاره کېږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شی وي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی او پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوبو خیال کې مونږ نه و لیدلي هېڅ تصور مونږ نه و کړی داسې حالات خو زه یې خپله په اړه هېڅ نه شم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي زه ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
کاروان صاحب ما ته یو آزاد نظم ولوله
سمونه سیدا یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومیږي وایزه یوازې ناشته مده ژوند په لو یلا رکه سترګې مې ګنڈلې دي په هاغه پورې ګل پورې سورچ غړې دلې د شنو تیګو په بارکه ګل سره خبرې کوم ګل ته غلي وایم یا سرکه ګل ته په دې لار کې څه کوي دلته خو به نشته په دې بار کې څه کوي ګل راته لټول پانو جوړ یو ژبکړه ما ته وای دلته یو د مینې لار وای راځي کې بني زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زبې په سپینو اوخ کوښنه پانه لم دې کړما ژوند براکړي وچې وچې پانې براسنې کړما ما وی لاروي څه کوي څه په سراوتې دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نه خته دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوته دی دلته زما زړه تر ناڅا پر را پریوته دی دلته ګور زه هم یو طوفان د عشق را وړم نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه يم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کینه زوره وره چې لمانه بل خلاړ نشي دلته به جوړیږي حسن چرته ویجاړ نشي
د نام تو شاعر پیر محمد کاروان د شعر او د مرکه یو برخه مو اوریده د کاروان بش پړه مرکه سبا د سهار د 8 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل شوی پلاوی غزنی ته رسیدلی څو د دې ولایت له زندانه د بندیانو د تیښتې او د وسلوالو د حملې په اړه پلټنې وکړې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د اواری په هدف باید یو لوی ملي غونډه جوړه شي د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید ټول په ګډه د دې ستونزو د اواری لپاره لاس په کار شي د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي روانو نامنیو افغانان پر حکومت او پر خپل راتلونکي به باور کړی دی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د خبري ساعت د نننۍ خبرونې په پاتې شیبو کې به هم د کاروان له شاعرۍ سره پاتې شي د پیر محمد کاروان له شاعرۍ سره د شفیق مرید په اواز کې
د بلا Alana افغانستان جب لال خوگا آزانا دی ملالے